سندره نه ده. اسې مې ویل چې دا غوا عجب د کار شی دی، هر چینه ګټه اخیستل کېږي.
هغه څنګه وخیالې ګله؟
ګوره کنه، غوا شودې کوي، شودونه مستې، کوټ غوړي، پیروای، کلت، چکا، پنیر او بلا نور شیان ترې جوړېږي. خوشحیې سوځي، غوښه یې خوړل کېږي، یعنې هیڅ اضافه او بې ګټه شی پکې نشته.
ولها رښتیا خو وایې، سما کارخانه ده کارخانه.
خو زه هم همدا وایم کنه، تیار کلی کې اوسېږو، پوله پټی شته، واښه پیدا کېږي، هسې مالونه ساتو. ما ویل یو دوه درې ښې زراعتي غواګانې به واخلم او یو ښه فارم به جوړ کړم، سمې پیسې به وګټم.
اے خیالی ګله، ته خو لا ډېر بلا سړی، ډېر ښه فکر دې کړی دی.
بیا ونه وایې چې خیالی ګل خوشې خیال پلوونه وکړي، یو نیم پکې د کار خیال هم وي. او
درنو دوستانو، هیله ده چې ډرامه مو تر پایه اورېدلې وي. تاسو واورېدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي، او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایه ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. علامو ملشه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما للی مکوا، منه می راکا، زلر سمردار خورا، اولا که را نوخلی.
خود چه خبرم و شور دای، وولو
چنار گل کاکا، تا تا ملالی تو گورا، منه را ناغستی دا نی راکی.
ملالی، ولی دیل شمس نمانا خیستی دا؟
چنار گل ماما، شمس دیر مردار خورا لکده، زکا خوتل مریض وی، کلا ناولی و بس که، کلا ناولو زایونو که لوبی کوی، اوز داده مردار مانا خوری. ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا، څخه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
خوګوریدونکو تاندې څنګه تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بې احتیاطي کوي، داسې بې احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبچ شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل غټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ظلم کی
هغه کول شي ورزش وکي نو بي وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټر زغلوی او لنور سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې ځنوي خو د سندونو او بندونو ډیر اوبو ته ورغړيږي. سکروټی پلاس کې نیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځان نورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطۍ ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې همدغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی و.
یو وخت په یخو اوبو ولمبېدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه وی چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلش کېږي هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې مونږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونیسو نو شینکی ورته یې په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ و چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا رامې ښکاري دي اندازه یې نه لګېده. خو دې ته مونږ یو بم واچولو مایان چې اور اجک شول کې دې بم سره بې هوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوپ کړو دلته چې ما ورټوپ کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو یو څو کسان ورټاپ کړو یو مې چې ونیو هغه مې هم ډوب کړو بل مې چې ونیو هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و هغه خپل هغه واچولو صدر واچولو چې زه مغه صدر ونی و زه بچ شوم کینې مړو.
پښتونیار د خپل ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي خو باورې دی چې د پوهې له ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانې نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کارونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه یو لیونتوب حالات و هلته و. شکر دی زمونږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې پوهه رسېدلې ده اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه مونږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسېدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر یې خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکرو خپل منځ کې شرط یې لګولی وخت وایي چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ماله یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چا خپل منځ کې شرط لګولی وایي دا غرا کوي ماله. نو دې مسته دا نور هم قبول کړی وایي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و دا چې د سیند ته سه ورکته شوې د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلی سه لاسونه او د خپې کاړو پرېښی د بېخي یخ شوي و. نو د نورس فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې ده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کړلی اوبه.
دا کندهار اوسېدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې یې له بل همکار سره جنګ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي پر ما زما معمولي خبره به سره جنګ سو په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږو د باندې سره خبره سره معلومه کړو پر ما زما معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتي ښکاره کوي چې زه د کار کولی زم تازه مثلا وهله یم سم اته اختار یم ورکشاپ کوم تر ښکاره کړه پنځم ښکاره کړه تر جنګ سره ورته چاګان سره ورسېدل خو بیا بیرته د خبره پاداس ولا بیا نور خلق سره خلاص کړه ځوانان د دې د پدې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
د کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بهتیاتۍ ښه لاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیق کولو لپاره نه دي. موږ متل لرو چې یو غیرت سره سل بې غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا که چېرته موږ یو غیرت باید دېشي چې موږ ولېږي زندان ته نو همدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپلو اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو نو همدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسېدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثره ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیز دي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خوا سي نو ټکر وکړي دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله دغسې نشو باره کې در واخله ورو جناب سره کښېني زه داسې نشه کوم زه داسې نشه کوم ته دې نشه تاب راوړې بل غټه زه ولای دېم تاب راوړم دا ټول دوی ځان سره زیاتی ده یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که په نشي کې یا دغسې ځوان نورې ډېرې چارې دي فرض شي کې باید ځان سره احتیاط وشي ځکه یې ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوږ شی د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی له لاسه ورنه کړي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډېر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مولار واپوز یو الحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډېر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپېریال کې څوک نه وي منل شوی، د هغه شخصیت نه وي منل شوی، غوښتنې نه وي منل شوی، د هغه فکر سم نه وي ګڼل شوی او هغه ته پام نه وي شوی، دی چې کله رالویږي هغه مخکینۍ سرکوبګرۍ ټولې په دې کې سر راوباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو دی نور دن ته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د کته نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي، ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ را واخله، ما یو څوک لیدلی چې ایشېدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقاً د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کوي. رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی، اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي، دوی مجبوریږي چې بیا دا د کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزې سره مخ کېږي، او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کېږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی، ولې دا کومه ګټه نه ده، زه که دا کار وم شم کولی، زه کوم لاسته راوړنه نه لرم کومه، ولې ماته داسې ښکارېږي چې دا کار کوم زه اتل ګڼل کېږم، ځکه تاسو ممنئ.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي، خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته ځوانان دغسې کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډېروي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیرته بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي، دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کېږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کوي، دلته افکار مدیریت کوي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته، ولې نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې. شهرت یو ډیر ښه بدیل دی، یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني، ولې تاسو د دې لپاره سالم لارې نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپېریال، لکه لور چاپېریال، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځ ته هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي، یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که د لاس پرې کوي او وینه ترېځي دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو. نور دا منځ کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاده نه ده. له بنیاده مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي، هغه پوهه یو عنصر ده. د هغې لپاره مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح استمپشن وي، ورته استمپشن پیشفرض، مخکینی هغه شیان چې مونږ سم ګڼلی دي، هغه څه دي؟ یعنی هماغه باورونه زمونږ د ژوند په رابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپوهېدلو چې اتلولي دغې ته وایي چې مونږ یې تعریفوو؟ هغه باور تر تو ته سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هغه مخکنی اتلولي واقع کیږي. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولي بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو. نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول په دې باندې پوهېږي، ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډېر پوهېږي، دا باور دی، اصلا دا احساس دی، یو ډول د دې بدلول پکار دی، دې ماتول پکار دی. پوهه به کېدلی شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه، ولې تر ټولو ډېر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زموږ ذهني فرضیې د ژوند په رابطه باندې بدلې کړي. ژوند د انسان حیات انسان په خپلو معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا وروسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروري ګڼل کیږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحا وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي شته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سایه بدې خبرې راته کړي، فکر مې درس ته نه وي او لومې نه غواړي چې درس وایم، او دا چې د عمدل عمل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنی هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي، زه له دې درس نه وایم، او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توی کېږي، او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وجه چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډیر خو لا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه، یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو، هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په ویلۍ کې، غټه ویلۍ وه چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه ویلۍ ته نه ښکاره کېده، او هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطانو هغې مې خپې ونیول او دی راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې، چې بیا ودرېدی نه شوم، خپو مې ډېر زیات سوی کوو، خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو، خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېز کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالیجې وخي امیر صاحب مې وخي، معاون صاحب مې وخي، د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د الکانو بم راته ویلې چې ولی ووهلې ولی ووهلې، داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نو زړه تورې شوم، بیا مې مکتب پرېښودو.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو د مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله، خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وی او د ټول مکتب نه وی لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو، ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره م ومه د خپل صنف کې. خو بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم، نو په دې خاطر باندې مې ترنه زړه تور شو، ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري، د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملایې تغمې تغمې کړې وه.
یو شاگرد ویلی و دیگه پشاسی ما وقتا دو جمعه پسم دیگه پشاک تغمه وی بیا دیگه پلار را رای دی استاز سر جنگو که بیا زپی خبر سوما پی غول اگر که ما دی استاز ملاو و تر را زکر دی ما دی مدرسی استاز را لغالی مو خوزو پا دی بان خجالت و مسیار دا ماشوم خود سخ خویل چرتی کار سوید بیا وست دیگه استاز سر ز بیخی لخته نپرگم دی نور استاز آن سر ای نو که مثلا پی اسلام که و هر ستا یا عقلا مگوایی سی و هر ستا دی مطلب دانه دا تو یو شاگرد گرد از دکون که دوم رو ویسه آقا بیخی ندی انسانیت گفتن دوم رو وحلی دو حال پی اسلام که خویا واره نسته بلکه بیخی پی انسانیت که هم نسته دازه وحل
مولوی بسم الوائی از دکون که دوم رو هم باید ونه وحل شی چه لدرس و خوانزی از رد تور شی بلکه پر نور و مناسب و بدیلون و ده فکر وشی چه از دکون که درس تا متوجه کردی
مصر زوی می پاول کل مکتب تلار نما و نو ایتر اخر پل دیتی می تشویقه و سی عبال دیتی می روپی ورک ولدین می غیتر دیر ناز ورکه و آنگه خپل دیتی مجبور سی آقای درس بله دیما یا ملگره دا غمان ترتول سی دیما زمن درس نوائی دیتی خدای پک الحمدلله واس ورکه دیما ورتوی لی سی زوی دی زکر درس نوائی سی تا الحمدلله روپی هم داری پیسی مرکی پکول کیم کساتی او تو ستره ماشمان دی مفتح ورده تیار از خپل لار ارتوال چه و دسی کارو باندی وکا تی آقا مثلا دای مثلا لی تیلو کارو بار که ما ورتوی لیس من تیار از پا موتر که که نوا دی موتروان سر اکیلی نر که تی آقا ایر پا تکلیف باندی پوسی و ورتوی آیا سی که تی درس نوائی باید آقا خپل کارو اندر باندی که وما در طریقه ایم ده که مثلا پدی باندی نسی نور طریقه هم داری
سمی اولا چه خپل هم خون که دی وایی دی رای خون کی فکر کوی کز دکون کی ووهی درس تا بای متوجه کدی خدا سی پیخی هم دیر شوی چه دا خون کو دا وحل و لواجز دکون کی آیبی شوی دی
اغلا که دی وست پنی خدکش بندی وارو کی یا ویاد غسی وار پیو کنو اغای پستر کی ولوگی گی یا مطلب استرگ چی رسوی دا سی مولی دلی دی یا نور جوی کسل مشکل تری پیخی گی بیا والدین رجی لغو سر هم مشکلی که دا سی والدین ویسی اغا سناسی علم و دانش و پوو لری نو اغا بیا که ویسی اغا مسل حل که و بازی کسان سی اغا بیخی یا لوی معزلت ری جول سی و مشکلات ری جول سی او سبب دیدی کی گی سی اختلافات ما بین که راسی و تر سراندولی خبر ورسی گی
معلم سمی اولا پا دی باورده که چی ریوز دکون که دی رشوخی که بی یا درس نوائی دا دی پرزایی چه در طول پا مخی توهین یا او حل شی خدا چی یوازی لحقه سر خبری وشی او تریو پختل شی چه ولی داسی که بی
کچر تری خلق تر مخنی تنهای را او غرا سی چو واجه دا چی علت دا سی تا داسی چلند که وی سی آغا درس خلالوی او یا دی سمپ آغا محول خرابوی نوخه خبر دار سی غصر خبر و سی او چو مرا سی دت نصیحت او آغا خبری پایده رسی و حل محل پر طول عمر بانی پایده نرسی دکنن سبا خون پا مقابل که در تداریگی مگولی درسی یعنی بلکل مشتو گریوان سلو استا سره که چیر دیو ماشون بیخی سر شو خوی نور طریقی هم لری سی نصیحت پر تو که دی دوی دی اسباب نه معلوماتو که دا کم سبب دا سی تا دا سی پریشان نه درس نوی تنبال دیر طریقی دی نو کوای سی تی سمتر و غلی تی زان تی و نصیحت ور سرو که خبری ور سرو که
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنیسي او یو تعهد ترېنه واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونهسي د ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کېږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دویم ځینې درېیم ځینې تکرار کېږي بالاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بېخي له مکتب نه وباسي سره یعنې دې پر ځای باندې چې مونږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقراره کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي والدا مهربانی او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد بهترینه سو استفاده وکړي نه واله ګټه ترېنه واخلي په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه اوسي
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدلی سي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابیږي پکې که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یوه شیشه ورماتوي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دلیکل شي اوسي د مکتب هر شی چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي والدین رو غوښتل سي هغه شیشه به بېرته جوړه کړی سي او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم دا مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي دا د مونږ تاسو ټولو دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو که چیرې دا ماتیږي ورانیږي توان یې مونږ خپلې کورنۍ ته رسیږي
څو کال مخکې د 2.5 هیوادونو په یو څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې 14,000 زده کوونکو ګډون کړی و. وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږ اورېدونکو، د یوې بلې تنګې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
خیال گاره زده هم